دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشاب آشنای د امریکا غږ آشنا رادیو د دوم پښتو خبری خبرونه په پیل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري
په افغانستان کې د ناتو ملکی او نظامی مقامات وایي سوله په افغانستان کې ضروری ده د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن استعفا کړې ده او اسرائیل یو شمیر ویډیویي تصویرونه ښودلي دي چې وایي د ایران د اتمي وسلو د جوړولو د ساحې دي
په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خبرم ولسمشر غنی وایي چې طالبانو سره پرته د اوربان د سولې خبرې نه کوي
او اوس مذاکرات بل اوربان غیر ممکن دي
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون کاندیدانو ته د کمپاین لپاره د مصارفو حد ټاکلی
یو رقم ټاکل شوی چې 341 میلیونه افغانۍ دی او له دې څخه ډېر زیات مصرف نشي کولای
سبا د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده د بریدونو 13 کلیزه ده درنو اوریدونکو په دې اړه هم درته مطلب لرو چې د خبرونه په لړ کې اوري خو اوس پام وکړئ پوره خبرونه ته چې زیبا خادم او سید سلیمان آشنای درته وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو په افغانستان کې د ناتو ملکی او نظامی مقامات ویلي دي چې سوله په افغانستان کې ضروری ده او د سیاسي حل لپاره نړیوال بیا هم د افغانستان د حکومت سره مرسته کوي په افغانستان کې د ناتو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر او د ناتو ملکی سفیر نیکلاسکی په قندهار کې د ځایي مقاماتو او لسی مشرانو سره جلا جلا کتلې دي په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر نیکلاس کې ویلي دي چې دغه سازمان هڅه کوي چې د سولې د فرصت د بیا برابرېدو لپاره شرایط برابر کړي چې سوله راشي او په افغانستان کې بیا د نړیوالو او افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو په مرکز بدل نشي دغه راز په افغانستان کې د ناتو قواو عمومي قماندان امریکایي جنرال سکاټ میلر ویلي دي چې د افغانستان دولت وسلوالو مخالفینو په ضد په خپلو بریدونو کې زیاتوالی راولي د ویل نړیواله ټولنه پوهیږي چې سوله مهمه ده خو یوې هر اړخیزې سولې او ټول شموله سولې ته د رسیدو لپاره دوی مجبور دي چې نظامی فشارونه زیات کړي سکاټ میلر ویل
We all are committed to peace and we're committed to peace because we know that's
موږ ټول سولې ته ژمن یو ځکه موږ پوهیږو چې دا د افغانانو هیله ده دا چې موږ په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره لارې لټوو په عین وخت کې د افغانانو د مسؤلیت لپاره باید ځنې عملیات هم وشي
د قندهار په ګډون جنوبی ولایتونه تر ډیره هدا پوري د وسروالو طالبانو د قیادي شورا ترڅنګ د دغه ډلې د ډیرو مشرانو پلانې سیمه پیژندل کیږي نو لدې کبل هم د جنوبی ولایتونو د ډیر وسیدونکو ترمنځ عمومي نظر داده چې افغان شموله خبرې ترې واقعي سولې ته رسیدو ګټوره لار ده
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د طالبانو سره د خپل پټ مجلس او د سولې د خبرو د لغوه کولو دفاع کړې ده که څه هم جمهور رئیس ترامپ د طالبانو سره مذاکرات ختم کړي دي خو بیا هم د سولې د راتلو لپاره تمه خي د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي
جمهور رئیس ترامپ د شنبه په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل چې په کم ډیویټ کې له طالبانو سره پلان سوي مذاکرات په کابل کې له برید څخه وروسته لغوه کړل امریکا د طالبانو سره په دې خبرې کولې چې خپل زرګونه اسکار له افغانستان څخه وباسي او په بدل کې طالبان د ترګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي طالبانو بیا ویلي چې د ترامپ بې حوصلګي د سولې د خبرو پروسه سبوتاژ کړې ده او هوډ یې کړی چې جګړه به جاري وساتي خو په ورته وخت کې ښایي د سولې د راتلو لپاره امید شته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې تر اوسه د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې په څنډه کې ساتل سوی هڅه کوي چې د دغې پروسې له ناکامۍ څخه وروسته چارې په خپل لاس کې ونیسي شافیا سردار امریکا ژغ واشنگټن
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو د طالبانو د مشرانو او د افغانستان د جمهور رئیس سره د سولې د مذاکراتو د طرحې د فسخه کولو نه وروسته چې جمهور رئیس ترامپ اعلان کړی دی د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو هم دغه طرحه وغندله د امریکا د ولسی جرګې غړي آدم کزنګر په ټویټر کې لیکلي دي چې د دې دهشتګر سازمان مشرانو چې د سپتمبر د 11مې تروریستي بریدونه یې نه دي غندلي، د خپلو شریرو اعمالو نه یې لاس نه دی اخیستی، باید هیڅکله زموږ په بازمته هیواد کې قدم کښېنهدي. د امریکا د کانګرس بلې غړې لیس چینی هم په ټویټر کې لیکلي دي چې طالبان د القاعدې د تروریستي ډلې ملاتړ کوي. جمهوري ریاست ته د ډیموکرات ګوند کاندید وان کس ویلي چې دا ډېر د حیرتیا خبره ده چې دغسې یوه دهشتګره ډله کم دیوید ته وبلل شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات د نږدې یو کال راهیسې د خطر په مرکز دوها کې روان و، مګر اوس قطع شوي دي.
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دي. د ملګرو ملتونو نطاق سټیفن دوچاریک خبریالانو ته ویل د طالبانو او د امریکا ترمنځ د مذاکراتو په لغوه کېدو خبر دی. د هغه په خپله وینا، موږ په دې باور یو چې د افغانستان د ستونزې یوازنی حل لار هر اړخیز مذاکرات دي، او موږ چمتو یو چې د داخلو خواوو په غوښتنې په دغه برخه کې مرسته وکړو.
د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې د خبرو د لغوه کولو په خاطر په جمهور رئیس ټرمپ انتقاد کړی دی. ویلي دي چې دا کار په افغانستان کې د سولې په بهیر کې منفي نښه ښیي. د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف د سپتمبر 9مه د روسیې د خبری آژانس د سپتمبر په 9مه د روسیې د خبری آژانس تا سره مرکه کې ویلي دي هیله مندي شته دی چې دا مذاکرې بیرته پیل شي.
د تخار سیمهیز چارواکی وی وسلوالو طالبانو تیر شپه او نن د سیشن بی پسار تر پراخو بریدونو وروسته د تخار د ولایت ینګی قلعه او د درقد ولسوالۍ ونیولې. د والی نطاق جواد هجری نن امریکا غږ ته ویل چې د افغانستان امنیتي قواوې بیګا شپه د طالبانو تر بریدونو وروسته د ملکی تلفاتو د مخنیوي په خاطر د ینګی قلعه د ولسوالۍ نه شاته ولاړل او طالبانو د ولسوالۍ مرکز ونیو. نوموړي همدارنګ ویل چې طالبانو نن سهار د دغه ولایت د درقد ولسوالۍ مرکز هم ونیو. د تخار د والی نطاق ویلي امنیتي قواوو د دې ولسوالیو د بیرته نیولو دپاره عملیات پیل کړي دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استدیو نه اوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن استعفا ورکړه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لږ شیبه مخکې په ټویټر کې ولیکل چې د ښاغلي بولټن تیر ماښام غوښتي وو چې نن سهار خپله استعفا ورته وروسپاري. ټرمپ لیکلی دی چې د جان بولټن د ډیرو نظرونو سره یې جدي اختلافات درلودل، نو ځکه یې برطرف کړ. ټرمپ لیکلی د ملي امنیت د نوي سلاکار نوم به په راتلونکي هفته کې اعلان کړي.
اسرائیل یو شمیر ویډیوي عکسونه وښودل چې د ایران د اتمي وسلو د جوړولو د ساحې دي. د اسرائیل دغه څرګندونې د روان نړیوال کمپاین یوه برخه ده چې غواړي په ایران فشار زیات شي چې د اتمي او سیمه ییزې برلاسۍ نه لاس واخلي. بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ په تلویزیون کې هغه عکسونه او نقشې وښودې چې مصنوعي سپوږمۍ اخیستې دي او د ایران په مرکزي سیمې آبادی کې د اتمي وسلو د جوړولو د ځای سره مطابقت لري. نتنیاهو وویل
When Iran realized that we uncovered this site, here's what they did.
ایران چې پوښو چې موکې د وسلو جوړولو ځای براله کړی دی، نو هغه ځای یې وران کو، بیخي یې محو کړ، هغه ځای یې تخریب کو چې د اټومي وسلو د جوړولو دپاره یې پکې تجربې کولې. ټول شواهد او نښې یې له منځه یوړلې. نتنیاهو دا هم وویل چې دغه معلومات اسرائیلي جاسوسانو د 2013 کال په اوایلو کې د ایران په پایتخت تهران کې د اټومي اسنادو د مرکزونو نه په غلا راایستې دي. نتنیاهو د بین المللي ټولنې نه وغوښتل چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د ایران په ضد کمپین کې یو ځای شي چې په ایران باندې فشار ښه زیات شي چې د اټومي وسلو د جوړولو نه لاس واخلي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استدیو نه اوري. د عراق د روغتیا وزارت ویلی دی چې د کربلا په خار کې د شیعه مسلمانانو د خاصې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې لږ تر لږه یو دیشتنه په بیروبار کې د پښو لاندې شوي دي او مړه شوي دي. د رپورټونو له قراره د خلک په داسې وخت کې تر پښو لاندې شول چې د پیاده رو لارې یوه برخه ونړېده او د زرګونو خلکو ترمنځ چې د عاشورا د نمانځنې دپاره غونډ شوي وو ویره او وارخطایي ګډه شوه. د نړۍ د خواشان زایرین کربلا ته ورځي او په کلنۍ مراسمو کې برخه اخلي. د روغتیا وزارت ویلي دي سل کسان نور زخمي شوي دي او کې دي شي د مړو شمیر د دینه هم زیات شي.
د عراق ځانګړو ځواکونو نن د سې شنبې په سهار د عراق په شمالي ولایت صلاح الدین کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد عملیات وکړل. په هغه ویډیو کې چې د عراق د تروریزم ضد قواو خبره کړې ده، عراقي زری موټر ښکاري او همداشان د مسل د ښار په جنوبي څنډه کې په ګانوش نومي کلي کې د نن سار هوایی بمباری ښیي. د داعش ډلې په عراق کې ټولې هغه سیمې د لاسه ورکړې دي چې یو وخت یې په کنټرول کې وې، خو ځینو پټو شویو ډلو یې په نظامي او ملکي هدفونو حملې کولې چې د حکومت د خوا د پراخو عملیاتو سبب شو.
او د برتانیې پارلمان د اروپایي ټولنې نه د لندن د وتلو په نیت له ټاکلي وخت نه مخکې د انتخاباتو دپاره د صدر اعظم بوریس جانسن طرحه بیا رد کړه. دا دویم ځل دی چې د بوریس جانسن پیشنهاد د وکیلانو لخوا رد کیږي. هغه غوښتل چې د اکتوبر په 15 نیټه انتخابات وشي چې ګوندي ملګري په پارلمان کې اکثریت څوکۍ وګټي او د بریگزیت پلان تصویب کړي. د وکیلانو د نننۍ فیصلې نه وروسته د برتانیې صدر اعظم د پارلمان کار 15 اونۍ وځنډاوه. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو واوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه مو واوریدل. د هم د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه په افغانستان کې د ناتو ملکی او نظامی مقامات د سولې په اړه څه نظر لري؟ په دې اړه درته رپورټ لرو. لږ وروسته یې اوري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي دفتر وایي چې د افغانستان کشاله د ټول شمولو مذاکراتو له طریقه حل کېدای شي. له طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو ختمېده یو شمېر هیوادونه اندېښمن کړي دي. نور تفصیل د وحید فیضی نه په رپورټ کې اوري.
د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ولسمشر ترامپ لخوا له طالبانو سره د سولې خبرو پر لغوه کېدو نیوکه کړې ده او ویلي چې دا کار د افغان سولې بهیر کې یو منفي نښه ده. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسي لټاس خبري اژانس سره مرکه کې ویلي چې د دغو مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه هیله مندي شته. ښاغلی کابلوف وایي له توندو او جنجالي څرګندونو سره سره بیا هم دواړه لوري امریکا او طالبان د خبرو دوام ته چمتووالی لري. د افغانستان لپاره د روسي دغه ځانګړي استازي همدارنګ ویلي چې ممکن په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شي، خو هیله څرګنده کړې ده چې د سولې په اړه هڅې باید د تاوتریخوالي له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. بلخوا ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د شخړې پای ته رسولو یوازینۍ لار مذاکرات دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفن دوجاریک وایي چې امریکا او طالبان وغواړي دوی حاضر دي چې همکاري وکړي.
From the Secretary General's standpoint, we believe
د ملګرو ملتونو عمومي منشي له دریځه مونږ پر باور یو چې په افغانستان کې د شخړې پای ته رسولو یوازینۍ لار ټول شموله مذاکرات دي. کډوال لوري وغواړي مونږ حاضر یو چې همکاري وکړو.
خوا په افغانستان او عراق کې د جنگیدلو سرتیرو د اتحادیې مشر جرمی بټلر وای کله چې واوریدا ولسمشر ټرمپ طالبانو سره مذاکرات ختم کړ حیران نشو، ځکه د ده په باور دا باید یقیني کړي چې مناسب کسانو سره د سولې مذاکرات وشي او د سولې تړون معنا ولري.
دا طبیعي ده چې د هرې جګړې د پای ته رسولو په اړه فکر موجود دی. حقیقت دا دی چې د سولې مذاکراتو کېدل د حیرانتیا خبره نه ده. فکر کوم مهمه برخه دا ده چې موږ باید یقیني کړو چې مناسبو کسانو سره خبرې کوو او افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګه شي او د امریکا او ناتو د ځواکونو له وتلو وروسته هم افغانستان امن وي.
لکه نه چې ولسمشر ټرمپ ویلي چې طالبانو سره د سولې مذاکرات ختم شول، ګڼو هیوادونو په تیره هغه هیوادونه چې د سولې په مذاکراتو کې داخلو خبرګون خوده لدی. یو شمېر هیوادونه غواړي چې دا مذاکرات بیرته پیل شي، خو د بیا پیلېدو په حق لا تر اوسه هیڅ ویل شوی نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په افغانستان کې د ناتو ملکي او نظامی مقامات وایي سوله په افغانستان کې اړینه ده او د سیاسي حل لارې په توګه نړیوال بیا هم له افغان حکومت سره په دې برخه کې مرسته کوي. په افغانستان کې د ناتو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر او د ناتو ملکی سفیر نیکولاس کی په کندهار کې له ځایي مقاماتو او ولسی مشرانو سره په جلا جلا توګه لیدنه وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل په دې اړه رپورټ را لیږلی.
د افغانستان جنوب ته د ناتو د یادو لوړ رتبه مقاماتو سفر پر داسې مهال د کیکن تر سره کیږي چې د افغان سولې په اړه د امریکا د ولسمشر ورسی دریځ یاد بهیر د اوس لپاره پټا پدرولي. په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر نیکولاس کیوای چی یاد سازمان په دې هڅه کې دی چې د سولې د فرصت د بیا برابرېدو لپاره شرایط چمتو کړي تر څو داسې سولې رامنځته شي چې افغانستان بیا د په وینا د نړیوالو ترورستانو په مرکز بدل نسی. نوموړی چې په افغانستان کې د ناتو د کمانډان امریکایي جنرال سکاټ میلر سره یو ځای په کندهار کې له ځای مقاماتو او ولسي مشرانو سره تر لیدنې وروسته غږیدې زیاته کړې چې له سولې پرته د افغانستان د لانجې بل سیاسي حل لاره نشته او په دې کې د ناتو موقف واضح دی او هغه دا چې د ټولو هغو لارو چارو حمایت کوي چې د سولې هدف ورڅخه ترلاسه کېدلای شي.
ناتو دې ته ژمنه ده چې د یوې تلپاتې سولې د مذاکرو دپاره زمینه سازي وکړي. موږ ټول او افغانان په دې پوهیږي چې د سولې دپاره به وخت زیات ولګیږي، داسې لکه موږ چې د غره د بره یو او سوله ښکته په لمنو کې. ځینې وخت د غره نه مخکته لارې ډېرې کږې وږې او هر وخت لنډې او مستقیمې نه وي. هغه څه چې مهم دي دا دي چې ناتو تعهد لري او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو د سولې اصلي مقاصدو ته ورسیږي.
د کندهار ولایتي مقامات وایي چې په افغانستان کې د ناتو ملکی او نظامی مشرتابه له افغانستان سره په سیاسي او نظامی برخو کې پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ او لا هم په ننۍ لیدنه کې پر سولې ټینګار وسو. د کندهار والی حیات الله حیاتی په اړه داسې ویل:
په دې کې شک نشته چې بې سولې افغانستان ته هیڅ نوه آرامۍ ته موږ نشو رسېدلی. سوله د افغانانو ضرورت ده. ناتو په ملکی برخه کې د یوې عادلانه سولې، د همه شمولې سولې، د پایداره سولې تر شا اوس هم ولاړه ده او همدارنګه د ټاکنو په برخه کې د شفاف انتخاباتو، داسې انتخابات چې ټولو اړخونو ته د منلو وړ وي، د هغې لپاره دښمن دي او د افغانانو تر څنګ ولاړ دي.
دغه راز په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال سکاټ میلر خبر ورکړ چې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد به خپلو بریدونو کې زیاتوالی راولي. د وویل نړیواله ټولنه پوهیږي چې سوله مهمه ده، خو یوې هر اړخیزې او ټول شموله سولې ته د رسېدو لپاره دوی مجبور دي چې نظامي فشارونه زیات کړي.
We all are committed to peace and we're committed to peace because we know that's
موږ ټول سولې ته ژمن یو، ځکه موږ پوهیږو چې دا د افغانانو هیله ده. دا چې موږ په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره لارې لټوو، په عین وخت کې د افغانانو د مسؤلیت لپاره باید ځنی عملیات هم وشي.
د کندهار په ګرون جنوبي ولایتونو تر ډیره پوري د وسلوال طالبانو د قیادي شورا ترڅنګ د یاد ډلې د ډیرو مشرانو پلرنۍ سیمه پیژندل کیږي. له دې کبله هم د جنوبي ولایتونو د ډیرو اوسیدونکو ترمنځ عمومي نظر دا دی چې افغان شمول خبري اترې واقعي سولې ته د رسیدو لپاره ګټوره لار ده. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
آشنا رادیو د سیمي او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرات لغوه کېدل په امریکا کې د جمهوری ریاست پر راتلونکو ټاکنو څه تاثیر لري؟ همدارنګه د افغانستان موضوع د امریکا په داخلي سیاست کې څومره مطرح او د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره څومره مهمه ده؟ د نړیوالو چارو د انستیتیوت مشر هاشم وحدت یار امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د پوښتنه د ځواب کړه.
نظامی لګښتونه یو نوی حتی د لوړېدو په حال کې دي. یوازې په 2013 کال کې یو اشاریاته تریلیون ډالر لګی دلیدی.
موږ باید د خبرداري ته د یو اعلامیه په توګه وګورو. دا ضرور نه ده چې موږ د جګړې په طرف بوزي، بلکې دا څه نه ده چې نږدې پاملرنې ته اړتیا لري.
په 1990 میلادي کال کې له نړیوالې جګړې وروسته نظامی لګښتونه ټیټ حد ته ورسېدل، خو وروسته د سپتمبر د 11مې پیښه وشوه. په افغانستان او عراق کې د ترهګرۍ په وړاندې د نړیوالې مبارزې په پیل سره د امریکا او د متحدینو نظامی لګښتونه لوړ شول، تر هغه چې د اوباما حکومت د نظامی بودیجې کمیدو ته اقدام وکړ. اوس نظامی لګښتونه بیا د لوړېدو په حال کې دي.
موږ داسې مخ په ترقی دوه قدرتونه لرو چې غواړي په یو موقف کې ووسی، خو هلته نه دي. په یقین سره نه غواړو دا کار وشي، نه یوازې د امریکا د ګټو، بلکې زموږ د شریکانو او متحدینو لپاره.
امریکا د نړۍ د نظامی لګښتونو څخه باندې یو پر درېمه برخه لګوي. امریکا په یو لسواله تکلیف د اونکو بیړیو، پیاوړو نظامی وسلو، نویو جنگی الوتکو او شاوخوا 2.1 میلیون ځواکونو بیاړي. شنونکي موافق دي چې د دې هیواد پاوز پیاوړی ځواک دی.
فکر کوم کله ناکله داسې تمایل موجود وي چې روسیا او چین دیرش فیټه لوړ دي، خو داسې نه ده. هلته واقعي کمزوري اړخونه شته چې موږ کولی شو په جګړه کې ورڅخه ګټه واخلو، خو یو شمیر برخې شته چې دوی تر موږ ډیر پرمختللي دي.
چین اوس د نظامي لګښتونو په برخه کې د نړۍ دویم هیواد دی. په 1990 میلادي کال کې د هیواد د نړۍ 2% نظامي بودیجه مصرفوله، خو اوس 4% ته لوړه شوې ده. چین په تیره لسیزه کې د الوتکو دوه لیږدونکي بیړۍ جوړې کړې او دریمه د رغېدو په حال کې ده. د هیواد خپلې پرمختللې جنګي جیت الوتکې جوړې کړې او د پوځیانو شمیر یې څه باندې 2.5 میلیونو ته لوړ شوی دی. د بیلګې په ډول هند یوازې په دریو کلونو کې خپل مصارف څه باندې 1.5 میلیاردو ډالرو ته ورسول، چې اوس په درجه بندي کې څلورم دی. که څه هم روسیه په 2013 کال کې د نړۍ په 5 ډیرو مصرفونکو هیوادونو کې رانغله، خو په 2008 کال کې پر جورجیا لتیری او په 2014 کال کې په خپله خاوره د اوکراین د یوې برخې تر یو ځای کولو وروسته اوس د ناټو پام ورته دی. د ناټو 9 غړو هیوادونو په 2013 کال کې 9.3 میلیارد ډالر ولګول، چې د نړۍ د نظامي لګښتونو 3.5% جوړوي. ښایي دا رقم نور هم لوړ شي، ځکه امریکا په دې هیوادونو فشار راوړي چې د خپل کورني سرانه عاید 2% پر دفاع ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې هیوادونه یو ناوړه حالت ته تیاری نیسي، خو په دې هم خبر دي چې د دوی ترمنځ هر ډول احتمالي تقابل کولی شي ناورین رامنځته کړي.
درنو اوریدونکو، سبا د سپتمبر 11مه پر امریکا د القاعده د بریدونو 13مه کلیزه ده. د امریکا ولسمشر او نور لوړ پوړي چارواکي په خاصو مراسمو کې برخه اخلي او د هغو کسانو یادونه کوي چې په نیویارک او د دفاع وزارت په مقر پنټاګان کې قرباني شوي دي. په ساکولم کې د سولې یو تحقیقاتي انستیتیوت وایي چې له تیرو 13 کلونو را په دې خوا د نړۍ پوځي لګښتونه ډیر زیات شوي دي. جزئیات تاسو په رپورټ کې واورېدل. او سم پام وکړئ مرکې ته. د افغانستان موضوع د امریکا په داخلي سیاست کې څومره مطرح او د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره څومره مهمه ده؟ هاشم وحدتیار ځواب وایي.
ترامپ غوښتل چې په دې کار سره چې د طالبانو مشر ملا برادر چې دوی معاون دی هغه امریکا ته راوغواړي او ورسره یو ځای اشرف غني هم راوغواړي او دا پرته جلسه دایره کړي او بیا یو دم څرګند شي په تلویزیون کې تر څو د امریکایانو دپاره وښیي چې زه تاسو دپاره نوي کارونه کوم او ستاسو دپاره ستاسو بچیان د افغانستان څخه راوباسم. دا د امریکا ټول ټاکنو باندې ډېر زیات تاثیر لري، ځکه ترامپ غواړي چې امریکایانو ته وښیي چې دی په نوو کارو باندې مصروف دی. لکه د شمالي کوریا سره غوښتل چې همداسې یو کار وکړي، طالبان سره غوښتل چې همداسې یو کار وکړي تر څو د امریکایانو رای واخلي او امریکایانو ته وښیي چې هغه جګړه چې 19 کاله دوام وکړو 18 کاله دوام وکړو او پخواني رئیس جمهورانو شروع کړو اما ختم نه شو کړی، دغه د زه نږدې شوی یم د سولې پروسې ته او تاسو بچیان د افغانستان څخه راوباسم. دا مستقیما د امریکا کې ټول ټاکنو سره رب لري.
بله، نو آیا د امریکا د جمهور ډونالډ ټرمپ لخوا د یو امریکایي عسکر د وژل کېدو په بار بار یادونه او ورسره د سولې پروسه په ټپه ودرول او لغوه اعلان کول فکر کوئ چې د همدې هڅو یوه برخه ده چې تاسو ورته اشاره وکړه؟
یو برخه دې هڅو پورې مربوطېږي، اما ډېر زیات هدف دا نه و چې دلته یو امریکایي وژل شوی دی دې په خاطر سولې پروسه ودرېدله، ځکه چې 2 میاشتې مخکې د باګرام په لیار کې 4 امریکایان طالبانو وژل، اما دا پروسه په سرعت روانه وه. په قطر کې د مذاکرې خبر روانې وي. 1 میاشت مخکې پنجوایي کې 2 امریکایان طالبانو وژل، اما هېڅ کوم داسې مشکل نه و، خو د سولې پروسه مخته روانه وه. دغه امریکایي وژل د سولې په مورد کې هېڅ کوم تاثیر نه لري، فقط او فقط ترامپ غواړي چې پر طالبان باندې فشار راولي چې د امریکا بعضی غوښتنې طالبان اومني. د یهود غوښتنې جبري څخه یو داره چې یو څه د تروریزم ضد تیمونه په افغانستان کې د صلح د موافقې د لاسلیک کېدونه وروسته په افغانستان کې پاتې شي. ایدې په خاطر غواړي چې په طالبان باندې فشار راولي تر څو طالبان په دریز کې نرمښت راولي او د امریکایانو شرایط په طالبان د وادي اومني.
کدیسی، نو څه فکر کوئ که چیرته طالبان د امریکا غوښتنې ومني، جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به همداسې په کوم ټویټ کې بیا خپل تصمیم څرګند کړي چې د سولې خبرې له سره پیل شي؟
دا به اتمن بېرته له سره شروع کیږي خبرې. دا به داسې کیږي چې اوس به دوی په یو نوي تګلاره کار کوي، په نوې شیوی دی په خپل خبر طالبانو سره شروع کوي او په شرایطو به خبرې شروع کوي. شرایط یو شرط به دا وي چې که تاسو په نور هیوادونو کې هم وګورئ اول اور بند کېږي او بیا د خبراترو تازرګي نو دوی به داسې وي چې اوس دغه بې اعتمادي نه تنها د امریکا په منځ کې ده اجاره شوې وه، کانګرس ګړو هم کانګرسمنانو هم په دې باندې شک لرو چې قطر پروسه په کوم طرف ته روانه ده. د سیمې هیوادونه هم و د افغانستان خلکو حکومت هم په دې شک لرو. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د طالبانو په منځ کې هم شکونه ایجاد شوي وو. هغه سیاسي افراد چې په قطر کې دي هغوی په دې دوه کلو تجربه چې واخیستله هغوی غوښتل چې نړیوالو په منځ کې کار وکړي، د نړیوالو سره یو ځای د افغانستان په ارتباط کار وکړي. اما د دوی جنګي کمیسیونونه چې په افغانستان کې دي هغو برخلاف دا غوښتل چې نه، دوی جنګ ګټونکي دي او دوی باید په زور غوښتل چې افغانستان قدرت لاس کې واخلي.
ډیره مننه وحدت یارصاحب کوله ده. السلام علیکم.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
په کابل کې نن د عاشورا مراسم د نورو کلونو په پرتله کم رنګ او منځل شو. د عاشورا د لمانځونکو موټریز کاروانونه د نورو کلونو غوندې د دغه ښار په واټونو نه تر سترګو کېدل. د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره نه یوازې افغان ځواکونه بلکې په سلګونو له سیمه ییز وسلوال ساتونکي هم ګمارل شوي وو. دغه ساتونکي وایي افغان ځواکونو سره په همغږۍ د عاشورا امنیت ساتي. پاکلی پام وکړئ د حکمت سروش رپورټ ته.
په کابل کې د عاشورا د مراسمو لمانځنه د امنیتي ګواښونو له امله د نورو کلونو په پرتله کمرنګ ښکاري. محمد باقر دلته د عاشورا د ورځې اړوند توکي پلوري. هغه وایي دلته پخوا ډېر دوکانداران ول چې د بریدونو له ویرې نه دي راغلي او اوس یوازې د پلورنځی پرانیستی.
د ویرې له امله بازار خالي دی، خو بیا هم خلک محرم لمانځي. د تیر کال په پرتله خلک سره د امنیتي ګواښونو له امله ویره ورسره وه.
که څه هم د دغه مراسمو لپاره د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د امنیت لپاره نه یوازې افغان ځواکونه ځای پر ځای سوي، بلکې په سلګونو ځای خلک هم له وسلو سره د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره ولاړ دي.
مناسبت موی محرم
د محرم د میاشتې او د عاشورا د ورځې د مراسمو په مناسبت مو د هواد د امنیتي ځواکونو په همکارۍ خپل تیاری نیولای.
د تیر کال په اوږدو کې پر شایګانو د دایش ډلې خونړیو بریدونو د عاشورا لمانځونکي اندېښمن کړي، خو د تکي خانو مسولین وایي چې له ګواښونو سره سره بیا هم ډېری خلکو د عاشورا په لمانځنه کې برخه اخیستې.
موږ چې له خلکو سره وکتل یا مو ځینې سیمې ولیدلې، تر پخوا دا مراسم یو څه کمرنګ سوي دي. تاسو څه وایئ؟
دقیقا شما میبینئ.
هو، تاسو وینئ چې په هر موضوع کې چې د خطر احساس وشي او هلته یو څوک خپل ژوند وبایلي کمرنګ کیږي، خو په هغه اندازه نه چې احساسیږي. تاسو وینئ چې ډلې ډلې خلک د مراسمو د لمانځنې لپاره بیلابیلو تکیخانو ته روان دي.
د عاشورا مراسم دا کال په کابل کې د نورو کلونو سره په توپیر تر سره سول. پخوا به زیات شمیر موټریز کاروانونه د دغه ښار پر واټونو ګرځېدل چې دا ځل نه تر سترګو کېدل.
د سو مهم خبرونو غټی کې واره. په افغانستان کې د ناتو ملکی او نظامی مقامات ویلي دي چې په افغانستان کې سوله ضروری ده او د سیاسي حل لپاره نړیوال بیا هم د افغانستان د حکومت سره مرسته کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره د خپل پټ مجلس او د سولې د خبرو د لغوه کېدو دفاع کړې ده. د طالبانو د مشرانو او د افغانستان د جمهور رئیس سره د سولې د مذاکراتو د طرحې د فسخه کولو نه وروسته د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو دغه طرحه غندلې ده. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دي. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې د خبرو د لغوه کولو په خاطر په جمهور رئیس ټرمپ انتقاد کړی او ویلي دي چې دا کار په افغانستان کې د سولې په بهیر کې منفي نښه څرګندوي. د تخار سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو بیګاش په او نن سهار تر پراخو بریدونو نه وروسته د تخار د ولایت د ینګي قلعه او د درقد ولسوالۍ نیولې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن استعفا کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ شیبه مخکې په ټویټر کې لیکلي دي چې د ښاغلي بولټن نه تیر ماښام غوښتي وو چې نن سهار خپله استعفا ورته وسپاري. ټرمپ لیکلي دي چې جان بولټن د ډیرو نظرونو سره یې جدي اختلافات درلودل، نو ځکه یې هغه برطرف کړ. اسرائیل یو شمیر ویډیوي تصویرونه وخودل چې وایي د ایران د اټومي وسلو د جوړولو ساحې دي. او د عراق د روغتیا وزیر ویلی دی چې د کربلا په ښار کې د شیعه مسلمانانو د خاص ورځې د نمانځنې په مراسمو کې لږ تر لږه یو دیرش تنه په بیروبار کې د پښو لاندې شوي او مړه شوي دي.
درنو اوریدونکو، دومه نیم ساعته خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څولانو شیبو کې د تل په څیر د دری خپرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا، خدای مو شه.